کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د لوی اختر مبارکي درته وایم، په دې هیله چې د لوی اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تیرې کړئ. په دې خبرونه کې اورئ چې تاکل شوی په موسکو کې دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې غونډې بې خبره ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې اړه به نن په یوې غونډه کې خبرې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند نه دی مراد کړی او نه هم له خپل لوري اوربند اعلان کړی. نو په دې خاطر د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد عملیات روان دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل وروسته په خبرونه کې راځي. خولم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رضوان مراد د خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره د روسیې د همکاریو او د افغانستان په سولې پروسه کې د مسکو د رول په اړه خبرې کړې دي. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه دوه وړې نجونې وشل شوې دي او امریکایي چارواکي وایي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکی سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو خواوو د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کابل مسکو ترمنځ د اړیکو په پراختیا بحث وکړ. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر اعلامیه وایي چې د روسیې سفیر ماتینسکی وویل چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې پروسې د کامیابۍ لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې په بهیر کې د مسکو له مرستو اینه کړی او له دغه هیوادی غوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. دفاع وزارت وی تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نوي ایښي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې همدا مهال د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري.
جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه ورکړی. زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زموږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېرې دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند کړی دی. امریکا او ناټو تړون د ولسمشر غنی د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې په دې نوخت کې برخه واخلي او اوربند وکړي. طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د درې میاشتنی اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ امنیتي مقاماتو په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزې شوې چې له امله دوه وړې نجونې وچل شوې او یوه بله ټپي ده. د کونړ د امنیت قوماندانۍ وان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د پاکستان پوځ د سرکڼو ولسوالۍ شونکړې باندې د توپونو درې ګولۍ وشتې چې یوه یې پر یو کور لګېدلې او ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان پوځ د توپونو ډزو له امله 2010 کال راهیسې ګڼ شمېر کسانو ته مالي او زیاني تاوانونه اوختي. د کونړ امنیتي چارواکو ویلي چې یوازې تېر کال د پاکستان له خاورې شاوخوا 15,000 د توپونو مرمۍ او توغندي لګېدلې دي. د پاکستان حکومت پر افغان خاوره د توپونو ډزې نه دي تایید کړي خو پخوا یې ټینګار کوي چې د ډیورن پولې اغاړه د تورستانو د ځپلو لپاره اقدامات کوي. امریکایي چارواکي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي له خپل روسي سیال به په خبرو کې له سوریې د ایراني پوځیانو د وتلو مسأله یاده کړي. تمه ده چې جان بولټن سبا د اګست په 23 په جنیوا کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشیف سره وویني. دوی دواړو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته لومړی وار سره ګوري، هغه لیدنه چې پکې امریکا او اسرائیل له سوریې د ایراني پوځیانو د وتلو مسأله مطرح کړې ده. ایران بیا وایي چې د سوریې په جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد تر شا ولاړ دی او ټینګار کوي چې د اسد د رژیم په خوخه په سوریه کې پوځي حضور لري. لویدیځو قدرتونو د سوریه رژیم ته ګواښ کړی دی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. امریکا، متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې د سوریه ولسمشر بشار اسد ته ګواښ کړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي، لکه څنګه چې د له مخالفو د مخالفینو څخه د ځینو سیمو د نیولو لپاره استعمال کړی دی. په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوې، لویدیځو قدرتونو ویلي چې موږ قاطع یو چې که د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې وکاروي نو عمل به وکړو. د اسد رژیم لخوا د ادلب د نیولو لپاره سختې بمباری او جنگ روان دی. په ادلب کې له تیر کال راهیسې له مخالفانو څخه ګڼې سیمې بیرته د بشار اسد حکومتي ځواکونو نیولې دي. او روسیې پرون د مرکزی افریقا له جمهوریت سره پوځي موافقه لاسلیک کړه. روسي رسنیو ویلي چې دا موافقه مسکو ته نږدې د دولتونو د وسلو د نندارتون پر مهال د روسیې دفاع د وزیر سرګی شویګو او د مرکزی افریقا د جمهوریت د دفاع د وزیر ترمنځ وشوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې درې روسي خبریالانو مړي د مرکزی افریقا په دې جمهوریت کې موندل شوي دي. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې دا موافقه به د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري ټینګه او زیاته کړي. د مرکزی افریقا د جمهوریت زیاتره برخې د حکومت ضد وسلوالو په کنټرول کې دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا به نن په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د دې غونډې په اړه دوی ته بلنه نه ده رسېدلې. د روسیې چارواکو ویلي، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او هغوی هم منلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اور بند ته ځواب نه دی ویلی او عملیات یې پر ضد په یو شمېر ولایتونو کې روان دي.
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اور بند ته مثبت جواب نه ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه پلان شوی عملیات ادامه لري.
په غزنی کې د وروستیو جګړو له زیانمن شوو سره افغاني سرې میاشتې ټولنې مرسته وکړه.
سرې میاشتو کور ودانۍ وایو، له موږ سره په دغه سختو مشکلاتو کې له موږ سره مرسته او کومک وکړو، قرباني خو نه ده کړې. دغه صفت سوید
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان نوی صدر اعظم وایي له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د سهار لوو وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه خبرونه کوو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر سره وکتل او د ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ د سولې په بهیر کې د روسیې د مرستې او د چې روسیې څه کولای شي په دې اړه بحث او خبرې وکړي. روسیې به هم دوه نوی ورسته د سپتمبر په 4 د افغانستان په اړه د وی سیمیزي غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د غراز د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او لومړنیو نخو هغوی د غونډې ته مثبت ځواب ویلی او ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د لانجې ځینې نور مهم لوبغاړي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د دې غونډې په اړه دوی ته بلنلیک نه دی استول شوی او کله چې دغه بلنلیک ترلاسه کړ په دې اړه به خپل دریز روښانه کړي. خو دا موضوع مو نن د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره هم مطرح کړه چې آیا په دې غونډه کې به چې وسلوال طالبان هم بلل شوي دي ګډون کوي که نه. د کابل استډیو رحمت الله افغان دا موضوع د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان سره شریکه کړې ده. په دې اړه به نور له ښاغلي افغان نه واورو. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په خبرسوي اعلان کې راغلي دي چې تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتسکي سره کتلي. په کتنو کې دواړو خواوو د سولې بهیر کې د پرمختګ او د کابل مسکو ترمنځ اړیکو پر پراختیا بحث تماسونه کړي. د ملي امنیت شورا له دفتره په خبرستوي اعلامیې کې راغلي دي چې په دغه کتنه کې روسیې سفیر مانتس کې ویلي دي هېواد یې چمتو دی چې د افغانستان د سولې پروسې د بری لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. اعلامیې زیاتوي ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د مسکو رول مهم بللی دی او له دغه هېواد یې غوښتي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي چې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. ښاغلی اتمر هم دا ارشاد ویلي دي چې افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو فعالیت او د نشه یي توکو کښت او قاچاق د طالبانو جګړیز فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. دا چې په دغه لیدنه کې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې د افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که نه یو ساعت وړاندې مو د افغانستان د ملي امنیت د دفتر له ویان قادر شاه سره خبرې وکړې. هغه وویل چې سات وروسته یا دو سات وروسته په دې اړه باندې موږ خپل دریځ اعلان کړو. چې په دې کتنه کې حنیف اتمر یا د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شوې ده. که نه خو ټاکل شوې ده چې د سپتمبر په څلورمه نیټه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به د طالبانو استازي سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم ګډون وکړي. روسیه وایي چې طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د خپل وسلوالو هڅو سره سره یو ځای په سیمه او نړۍ کې ډیپلوماټیک تماسونه هم پراخ کړي دي. په دې وروستیو کې دې ډلې ازبکستان، اندونیزیا ته پلاوي واستول. همدارنګه ویل کېږي چې د دې میاشتې په پیل کې په قطر کې د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبرې کړي دي. بله نوري صاحب.
بله افغان صاحب له تاسو نه مننه. رحمت الله افغانو چې د په کابل کې د روسیې له سفیر سره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د وروستۍ کتنې او د په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکې غونډې په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې د افغانستان حکومت خپل دریځ نه دی واضح کړی او په دې اړه به نن هم د امنیت شورا کې په دې اړه بحث او خبرې وشي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ورځ راپور ورکړی چې د موسکو په غونډه کې به د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو هند، چین، پاکستان او ایران ترڅنګ د طالبانو په استازیتوب د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر لوړ رتبه مرکچي شیر محمد عباس استانګزای ګډون وکړي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو په تېره بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې ته د رسېدو لپاره د اختر په مناسبت درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی دی. هغه هم مشروط په دې خاطر باندې چې که چیرې وسلوالو طالبانو اوربند وکړي نو دوی پر ضد به پوځي عملیات بند شي. که نه پوځي عملیات به دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو دغه اوربند مثبت جواب نه دی ویلی. خو د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا ځل د اوربن له اعلانولو ډډه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ د ډایرکټیف له مخې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او نورو د دولت مخالفو ډلو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او دغه عملیات به تر هغو د طالبانو پر ضد دوام وکړي تر څو چې دوی اوربند اعلان کړی نه وي. په دې اړه بیا هم رحمت الله افغان د کابل په ستډیو کې را سره دی. نور جزئیات به له افغان واورو. افغان صاحب مهرباني.
مننه اندر صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړله د افغانستان دفاع وزارت وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته ځواب ورنه کړ، د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم مطابق د اختر په دویمه ورځ په یو شمېر ولایتونو کې عملیات دوام لري. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید وایي چې نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار، غزني، ارزګان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې عملیات روان دي. ښاغلی جاوید زیاتوي
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
ښاغلي غفور دا ونه ویل چې په دغه عملیاتو کې دښمن ته څومره تلفات اوښتي دي او همدارنګه افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي که نه. ده وویل چې په دې اړه به بیا د ورځې په پای کې معلومات موږ له رسنیو سره شریک کړو. نوري صاحب، دا په داسې حال کې ده چې له اختره یو ورځ وړاندې محمد اشرف غني وسله والو طالبانو ته د مشروط درې میاشتني اوربند وړاندیز وکړ، خو تر اوسه وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو مننه.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت وقت رایز
تاوده. سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د یونیز پروګرام وار دی. بیا هم په افغانستان کې د روان د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څېړو. په تېره بیا له دې پلوه چې د لوی اختر په مناسبت د افغانستان حکومت درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی او وسله والو طالبانو هم تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی، که څه هم ځینو سرچینو دغه اوربند رد کړی دی. او دغه راز ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په څلورمه هم موسکو د افغانستان په اړه د سولې د یوې مهمې غونډې کوربه وي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبان ته هم د ګډون بلنه ورکړي او هغوی هم منلی چې په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې روانې هڅې په دې پروګرام کې بیا هم څېړو، خو اوس به یوه سیمه ایزه او موضوع را واخلو چې بیا هم د افغانستان د سولې مسلې سره ډېره تړلې ده. د پاکستان نوی صدر اعظم وایي چې له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. دا له کله چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه هند ته د ده لومړنی مستقیم وړاندیز دی. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې، دلته په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د عمران خان د څرګندونو په اړه که نور جزئیات اورېدونکو ته ورکوي.
مننه نوري صاحب. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون سه شنبه د کشمیر په شمول د هند او پاکستان ترمنځ د زړو اختلافاتو د حل کېدو لپاره له نوي ډیلی سره د ډیالوګ د پیلولو وړاندیز وکړ. عمران خان چې تیره اونۍ د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې دوه هیوادونه باید د نویو سوداګري موافقو له لارې په جنوبي آسیا کې د بېوزلۍ پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. عمران خان ویلي چې د دواړو هیوادونو خلک له سولې پرته پرمختګ نشي.
هند تر اوسه د پاکستان د نوي صدر اعظم د دغه پیغام په اړه څه ویلي کنه؟
د هند صدر اعظم نریندر مودي تر اوسه د عمران خان د دې تازه پیغام په اړه څه نه دي ویلي، خو مودي تر دې وړاندې وروسته له دې چې عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم غوره کېدو په خاطر مبارکي وویله او له پاکستان سره یې خبرو اترو ته لیوالتیا ښکاره کړه. د عمران خان د لوړې په مراسمو کې د هند د کرکټ پخواني لوبغاړي نوجت سنگ سیدهو ګډون کړی و. سیدهو د عمران خان پخوانی ملګری دی او د هند سختریزو ملتپالو پرې انتقاد وکړ چې ولې د عمران خان د لوړې مراسمو ته ځي، خو عمران خان ورڅخه مننه وکړه او هغه د سولې سفیر وباله.
په دې پوهیږو چې څاروان صاحب، د دواړو هیوادونو اصلي اختلاف د کشمیر پر سر دی. آیا د پاکستان نوی حکومت یا عمران خان پر دې مسلې له هند سره د جوړجاړي په اړه هم څه ویلي کنه؟
دقیقا، د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د لوی د اختلاف یو لوی مورد همدا د کشمیر مسله ده. او تاسو په سر کې هم ورته اشاره وکړه چې دا موضوع د هند او پاکستان د اختلاف موضوع له افغانستان سره هم اړه لري. مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي دي چې تر څو د کشمیر مسله حل نشي، پاکستان حاضر نه چې په افغانستان کې همکاري وکړي. یعنی په یو شکل سره کشمیر له افغانستان سره غوټه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون سه شنبه وویل چې د کشمیر د کنټرول کرشي په اوږدو کې چې دواړه کشمیرونه سره بیلوي، اوربند د دواړو هیوادونو په ګټه دی. هند او پاکستان په دې سیمه کې اوربند په 2003 میلادي کال لاسلیک کړی، خو دواړه خواوې د کرشي په اوږدو کې پر یو بل پرله پسې ډزې کوي چې له کبله د دواړو خواوو ملکیانو ته مرشوب لري. دواړه پر یو بل د اوربند سرغړونې تورونه پوری کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر په عین حال کې ومنل چې د پاکستان او هند ترمنځ د ترینګلو اړیکو اوږد تاریخ ته پکتو پاکستان به د درناوي او اعتماد پر بنیاد په اړیکو ټینګار وکړي.
بلې څرمن صاحب ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامر ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ویلي چې له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. د بل ګاونډ د افغانستان په اړه هم عمران خان ویلي وو چې د سرحد په دواړو غاړو کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به ډېرې هڅې وکړي. د هغه د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته ځي. افغانستان ته هم د مینې، دوستۍ او د یو نوي باب له پرانیستل اکی دوست رزی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او د افغانستان او پاکستان ترمنز د لانجې په دوام کې ولاندې جهم د پاکستان لوري د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د توپونو ویشتل دي چې دا لړۍ تر اوسه دوام لري. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ بیا د پاکستان لوري په پیر شوي څو توپونو مرمۍ لګېدلي چې دوه ماشومې نجونې پکې وژل شوي. له کونړه همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري را سره دی. انوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اول لوی اختر مو مبارک. کلی دغه پیښې په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
مننه نوری صاحب. زه هم تاسو ته ټولو د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د لوی اختر مبارکي وایم. دغه پیښه چې د 13 شپه 2 بجې شوې ده، د پاکستان پوځونو د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ په شونکړی دره باندې درې توپونه راوښتلي وو چې په هغه کې یو توپ په یو کور لګېدلې ده. پوکه دوه ماشومان چې عمرونه د 13 کال نه کم دي، هغه پکې وژل شوی دی. یو ماشومه چې د همدې کور د هغه پکې ټپي شوی ده او هغه روغتون ته رسول شوی ده. خو دغه مرمۍ چې دی د همیشه را روان وي، تقریبا 10 کال کیږي چې 2010 نه شروع شوی تر اوسه پورې دوام لري. دغه مرمۍ د ناړی ولسوالۍ باندې، همدارنګ په دانګام باندې، مرورې باندې، شلتن، سرکانو او خاص کونړ باندې راځي په وقفي شکل باندې. کله زیاتې وي، کله کمې وي، خو داسې تر اوسه پورې نه دي ودرېدلې چې د څو میاشت لپاره یا څه مودې لپاره ودرېږي. او دوام لري.
بلې انوري صاحب، د دغو بریدونو له امله هم د سرحدي سیمو څخه یو شمېر کورنۍ کډه شوې دي. دوی اوریدونکو ته ووایه چې شمېر څومره دی، چیرې اوسي؟
تقریبا نوري صاحب، دغه خلکو دقیق شمېر خو معلوم نه دی، ځکه چې د ناړۍ نه راغلي دي، د باټا شدې ساهونه، همدارنګ د دانګام ولسوالۍ غسیمی چې لګیږي په توپونو باندې د پاکستان د لوري، لکه سور کمر شو، کچل شو، یا د شلتن ولسوالۍ د چوګام شو، د غزین شو، همدارنګ د سرکانو ولسوالۍ شونکړې در شو چې همیشه په توپونو لګیږي. تقریبا په سلګونو کورنۍ د غزین را کډه شوې دي. هر یو کورنۍ چې کچرته نږدې څوک پیدا کړي دي، هلته پاتې شوي خپل خپلوانو کره، او یا چې لږ توس لري هغه تر جلال آباد او اسد آباد رسیدلی دي. کله نا کله د خلکو سره مرستې کیږي، خو هغه مرستې داسې نه دي چې د دوی هغه مشکلات حل کړي. د دوی یوازینۍ غوښتنه همدغه ده چې باید د پاکستان حکومت ته پوځي هم تقینات ورکول شي، حکومت یا نړیواله ټولنه، او دغه بریدون نه مانی کې دوی بیرته خپل کورونو ته لاړ شي. خو تر اوسه پورې دوی دغه هیله او د غوښتنه نه ده پوره شوې.
انوري صاحب، که د لو اختر موضوع ته ورشو، په سیمه کې په کونړ کې دا ځل کوم توپیر وینئ د مخکنیو اخترونو په څیر؟ او آیا پوځي خوځښتونه بیا هم لیدل کیږي؟ نامنه کومې پیښې که نه پرته له دغو توپونو چې اورول شوي په سرکاڼو؟
بدون د دغه پاکستاني ډزو نه چې هغوی کوم توپونه راویشتلی دي، نه علاوه په کونړ کې پرون او نن ورځ خطه را شوې ده، او همدارنګ کوچنی اختر ډیر خطر شوی، هغه کې هم بالکل دغه نشو بریدونه یو بل باندې نو شوی، او خلک هیله لري چې دغه اختر هم د وړوکی اختر په څیر تیر شي. اگر چې هغه اختر کې طالبان راغلي او خار ته ولسوالیو ته راغلي، او د دې ځنه خلک تلو تقریبا نو پاس، او هغه سیمې چې د ډیورن په کرخه باندې پرتې دي غاخې پاس، هلته سرحدي پولیس سره لیدنې کتنې کړې وي. خو دا ځلې هغه څه نشته دی چې خلک لا چې ځکه اوربند ونه منل شو، یو طرفه اوربند دی او خلکو تر هغې ځینو پورې تګ نه دی کړی، خو بیا هم تر اوسه پورې کومه داسې پیښنده شوې چې طالبانو ډزې کړې وي، برید کړی یا هم حکومت.
بل ډېر مننه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري، چې د پاکستان له لوري د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ د توپونو د وروستي بریدونو او دغه راز په مجموع کې په ټوله کې د کونړ د وضعیت په اړه معلومات راکول. د بریدونو په نتیجه کې ویل کېږي چې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او یوه بله هم ټپي ده. غزنی ته ځو. غزنی چې په وروستیو کې د وسلهوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګرو، د دغو نښتو له امله د غزنی ډېر شمېر اوسېدونکي بې ځایه شول او ډېرو ته هم مرګ ژوبله واوښته، د ډېرو ته هم مالي زیانونه ورسېدل. افغان سرې میاشتې ټولنې یو نوښت کړی دی، د غزنی له دغو جګړه ځپلو سره یې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
په غزنی کې د افغانستان میشت ټولنې ریاست د اختر په ورځ هم د جنو مرستو د ترلاسه کولو په مخه ډیری ښځې، سړي او ماشومان راغونډ سوي دي. دوی له هغه کورنیو سره تړاو لري چې په دغه ځای کې په وروستۍ جګړه کې د کور غړي وژل سوي، ټپیان سوي او یا هم کورونه نړېدلي دي. ازادي راډیو ته یې وویل یوازې په دې خبر دي چې نن اختر دی، نور نو خپلو مجبوریتونو په مخه کړی دي.
اختر خو خوشحالی ورځ ده، نو خو مقصد موږ هم ضرورت لرو،
خیلی زیات خوش هستیم. قدیما خدای پاک خراب نکنه، قدیما کمک کرده
دولت صاحب، قدیما همکاری کرده، خداش خراب نکنه، ما خوش هستیم، خدای پاک خیلتر زیاتر بدن.
اول روز اختر ده، خوب مقصد موږ ډیر خوشاله، په کور کې شی نه و،
د خلکو سره مرسته کوي، همکاری کوي، ډیر خوشاله ده، موږ ته خوشحالي ده، خلکو جنگ زده ده.
سره مې استو کور ودانه وایو، له موږ سره په دغه سختو مشکلاتو کې له موږ سره مرسته او کومک وکړو، قرباني خو نه ده کړې دغه صفات سوی.
اولین شی کې ما ګرتم ینه می اولین کومک کې ما خیر وینه.
د افغانستان میشتي ټولنه په غزنی کې له تیرو څلورو ورځو څخه د جګړه ځپلو کورنیو سره د مرستې په ویشلو بوخته ده. په دغه ځای کې د یادې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ جګړې له 2000 متاثره سویو کورنیو سره د شپږ قلمه خوراکي توکو مرسته کوي. اختر کورنۍ او خپلو ماشومانو ته یې شک کړی ده.
موږ د اختر ورځم ځان لپاره دا اختر وبل ښه اختر وبل سم خلکو سره مرسته وکړو، کومک وکړو. دا کومکونه به دوام لري تر څو پورې سي د کوم ځانمن سوي کورنۍ خلاصي، هغه کتر هر وخت پورې وو توزیع ورته جریان لري.
که په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مرستې د ویش لپاره د غزنی ترڅنګ له کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو څخه هم د دغه ټولنې کارمندان د مرستې د ویشلو په مخه راغلي. نو وایي تر دې چې اختر په کور تیر کړي، خوشحاله دي چې د خپلو هیوادوالو په خدمت کې بوخت دي.
خوشحاله دایم چې زه نن دغلته د ټپیانو او د بېوزلو کورنیو سره مرسته کوم، او زه ډېر ویاړم چې په دغه ورځ داسې کور کې اوسم، یو خلکو سره زه دغو بېوزلو خلکو سره زه اوسم. ډېر ښه دی،
زموږ اختر هم په سفر کې ده، او زه ډېر خوښ یم چې دغه په دغه مهمه ورځ کې چې زه د خپلو وطندارانو په خدمت کې یم او دوی سره مرسته کوم.
کور خو د هر شی یادېږي، خو موږ ته دونه دا بهتره وبلله چې د غزنی د مظلومو خلکو سره چې د دادسه د تاریخ نه متضر شوي دي او بیا ولر شوی دی او دلته ډیر وضعیت خراب دی، نو موږ دا بهتره ولا کې موږ یید مسافر شي خارج دو خلکو ته یو څه کومک وشي.
موږ ولا دغه پاس د جنگ په دوه مورس موږ د توسو د سرګردانه تنه نه پور نن دی ورځو د اختر ته هم سودا نه دوړي، اما شمون که سودا وړي وی نه خبر، موږ دلته مصروف ای ولا
ولا ډیر د خوخي احساس کو په دې خاطر چې د خلک ډیر درديدل دي.
تشکر. اول خو شما هم تشریف آوریتونه د اینج خیر مقدم میکم، ای میبر ما یت است دیگه که بر مردم یی خدمت کنیم.
زه د جنگ دریم روز نم دی خو دل ترغلی او غزنی خار کی او د خلکو خدمت کی اخته فکر کوم، دا به ټول غټ اختر ځ د خلکو ته خوشحالي ورکاو، د درد دواس.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې دغه خوراکي مرستې له هغه وروسته پر جګړه ځپلو او زیانمنو کورنیو ویشل کېږي چې تېره اونۍ وسله والو طالبانو پر غزنی ښار له څلورو لورو څخه برید وکړ چې په خپله طالبانو امنیتي سرتېرو او لسي خلکو ته پکې د سختې مرګ ژوبلې اوښتو تر څنګ ډېری کورنۍ د کورونو د نړېدو له امله بې ځایه سوې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو له پی یو سټډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان درته خبرو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. په افغانستان کې 12:30 بجې کېدونکې دي. رضوان مراد به د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتینسکي سره وکتل. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مسکو پر رول او همکاري خبرې شوې دي. دفاع وزارت وی تر کومه پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي ایښي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت لخوا د درې میاشتني مشروط اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ مقامات وی د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ بیګا پاکستانی فوجانو د توپونو ډزې کړي چې له امله دوه وړې نجونې وشل شوي او یوه بله ټپي ده. امریکایي چارواکي له سوریې د ایراني پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره وویني او پر دې مسأله ورسره خبرې وکړي. لوی دیش قدرتونو د سوریې رژیم ته خبرداري ورکړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. امریکا، متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې ویلي دي چې دوی قاطع دي او که د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو عمل به وکړي. او د روسیې دفاع وزیر او د مرکزی افریقا د جمهوریت د دفاع وزیر پرون ماسکو ته نږدې په یوې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي موافقه لاسلیک کړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو عبدالله فی حماتی ما تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې له قاچاقونکو څخه نیول سوي مواد به پر درمل جوړونکو شرکتونو باندې خرڅوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د بدخشان پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنوي ته وویل په لومړی عملیاتو کې چې پکې شمول وسوالي کې وشول، لې یوې کورلا موټر څخه 28 کیلوګرام هیروئین ترلاسه شول چې د تخار ولایت د ینګي قلا ولسوالۍ ته وړل کېدل او د قاچاق په توری یو تن هم نیول شوی دی. دوهم عملیات په درایم ولسوالۍ کې وشول. په دې عملیاتو کې پولیسو 3.5 کیلوګرام تریاک هغه محل ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او کې شمول وسوالۍ ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې